السلام علیکم د ازادې رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادې رادیو مجله د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زره ماشومان بې کوره کړي دي. د مؤسسې پرون په یو بیان کې وویل د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې طوفانونو او بارانونو ځپلي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي، چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زره ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې ډېر پکې ماشومان وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د محرم د 10مې د مراسمو په ګډون مذهبي ازادیو ته د درناوي غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې هیله لري د عاشورا مراسم په ازادۍ او امنیت کې او له ویرې پرته ترسره شي. بنټ ویلي چې د مذهبي عبادتونو، مراسمو او د عاشورا د لمانځنې د ځانګړو سمبولونو په ګډون مذهبي ازادیو ته باید درناوی وشي. په افغانستان کې پرون د محرم د 10مې د لمانځنې مراسم د امن په شرایطو کې په تکیه خانو کې دننه ترسره شول او طالبانو د محرم لاریونونو ته اجازه ورنه کړه. د امریکا د ورجینیا ایالت د استیناف یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د امریکا د پوځ سرتیری جاشوا ماست باید هیڅکله د جګړې یو یا تیمه ماشومه د اولاد په توګه نه وای منلې. محکمې د دې افغان ماشومې د ساتنې حکم چې امریکایي سرتیری له 3 کلونو راهیسې اتکا پرې کوله هم باطل اعلان کړ. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د سرتیری له 2 کلونو راهیسې د دې ماشومې چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال یتیمه شوې وه د ساتنې د قانوني حق د ترلاسه کولو هڅه کوله، خو د محکمې پرونی حکم د دې ټولې هڅې پر اوبو لاهو کړې. دا یتیمه ماشومه 2 میاشتې وروسته 15 کلنه کیږي. د عمان چارواکي وایي یوه ډله وسلوال پرون په پلازمینه مسقط کې د شیعګانو یو جومات ته ننوتل، شپږ تنه یې په ډزو ووژل او نږدې 1.5 نورې ټپیان کړل. د پیښې چې سره یې په نږدې کلونو کې نه دی لیدل شوی د عمان سوله ییز سلطنت ته ټکان ورکړ. د دې خونړۍ برید پړه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یا داعش پر خپل خبري اژانس منلې ده. دې ډلې په 13 جنوري میاشت کې په ایران کې هم چې اکثریت وګړي یې شیعه دي د هغه برید پړه منلې وه چې 4 اتیا کسان یې ووژل. او د ولسمشر جو بایډن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکی پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال کاندید ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ سناتور وینس په سګنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. میرمن هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي وو، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایډن کمپاین ورسره ونه منله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19, 20 او 25 متره لنډو څپو اوریدای شي، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 12.6 منځنۍ څپه د خبرونې اوریدلی شي.
تر دې شیبې
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د دې خبرونې په لوی برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لاند راپورونه لرو. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په ننګرهار کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه سیمې ته استولي دي. په ننګرهار کې د سخت طوفان او بارانونو په سبب د 40 کسانو مړینه او د درنیم سو نورو د ټپی کې دوه خبرونه تایید شوی دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا لس کسان په تیرو دوو ورځو کې په سیلابونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل د سفیولا ستانکزی په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندوی ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې مړي او زخمیان راوېست. د مړو کار شمېره لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا دیارلس نفر دی، یو نن په حق ورسېده، کومک یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغسې حالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. او مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پي ده کار یو مرستندویه ډله ده نه دي راغلي تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک پناوی نه لري.
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه‌شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیايي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څنګه مشر سلمہ بن عیسی ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینې ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندوی ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبل شمېر لا پسې لوړ شي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د او څلوېښتو کسانو د مړینې او د درې نیم سوه نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې پنځه کسان مړه شوي، په کاپیسا کې درې کسان مړه دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې له دریو خزو یو له روغتیايي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د خزو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې یوازې 18% افغان میرمنې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې او د روغتیايي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزی د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندواری او زیګون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېمه برخه افغان ښځې له روغتیايي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 15مه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې یوازې 18% ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیګون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیايي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي او له امله یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکو هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خورشته خبر دانش تر از موږ وطن کې در شي عجب دی واسه چې به روان سخت را شي او ورته خو نشته کې نه کو نه کې او شي هم نشته واسه کې دا دی نه ګولې دی او هم دا راکا یو زموږه کلی کې پروسه کالي اوس کار به پوره شوی یا چې څو کول کې دوه لورانی پیدا شو چې به څو د هسپتال کور رسیدا د کوي کلینیکا پورې ماسینه زایکړو بس عمل تم مړه په تخ پات هر کال د بچو د واجی نه هر کال دارونه شي کولی هر کال یو بچی ماشوم مړ کیږي تا موږ سره ښه زده د وی نشي رسولی او چې څنګه و مم بیا شي شي ولا وستای نه ترخه شي په ماشوم را وغورځيږي ستمړ شي.
د نسائی ولادي څنګه متخصص ډاکټر مرجانی صفی ازادي رادیو سره خبرو کې د امیندواري او زیګون پر مهال او ان له هغه وروسته هم ډاکټر روختون یا نور روغتیایي مرکزونو ته د میندو تلل د مور او ماشوم د روغتیا لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چیرې میندې د امیندواري پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتیایي پاملرنو لاندې ونه نیول سي، د زیګون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیګون وروسته هم له شپږو ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او ان د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیګون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن د نه رسېدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیا سلنه بهرنی خونریزی یا وینه ضایع کېدو برخه جوړوي چې په سترګو لیدل کیږي او شل سلنه داخلی خونریزی ده چې بیا دا په سترګو نه لیدل کیږي او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلی خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حد اقل څلور ځلونو ورتګ مهم بللی او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال څلور ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي و چې په افغانستان که هر ورځ چلیر ویست مینده او یو سلو وش پیت ماشومان ده امیندواری او زیگون پر محل ده مخنیوی ور ناروغی و لعمل امری. ده ملگر ملتون و نریوال سازمان هم افغانستان ده زیگون پر محل ده میند و ماشومان و ده مرین ده کچی لرخه یو بد هیواد بللای دی.
آزادی رادیو تا غرج وی نیستی تر طول و مخ که زن ده افغانستان سیمی او نری لحالاتو خبر کردی.
در منوریدون کوشش به ورسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام چې احمد شبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د امریکا د استخباراتو یو چارواکی وایي چې پر ډونالد ترامپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر په یو نوې مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او باید تکرار نشي. هغه ویلي چې د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت د تراجی کیږي. صفی الله ستنکزای او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ترامپ د یو شل کلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ترامپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخواني ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راځي کیږي. زی مشریم
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په ادارې انتقادونه روان دي چې څنګه یو بریدګر د ترامپ کمپاینې ساحې ته نږدې ځان ورسول او وتوانید په پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ډزې وکړي. د جولای په 13مه همدا شنبه پر ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې ډزې وشوې. د ترامپ ښایي غواک ژوبل شو او په داسې حال کې له سټیجه د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیک داو چې په مخې د وینو لیکوه. په برید کې د ترامپ یو پلوی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومېده او په یو شنګړنی د ترامپ کمپاینی غونډه برید کړي او د امنیتی ځواکونو لخوا په نخښه او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکي توکي موندل شوی وو. تر دې پیښې وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منصوبینو باندې نیوکه وشو چې ګواکې د ښاغلي ترامپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ترامپ برید غندل او په اړه خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نه وای ورسېدله. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانېدلی و په پخواني ولسمشر له 115 متری څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشره د امریکا استازو جرګې اړوندې کمیټې ته د جولای په 22 په یوه استماعیه غونډه کې ځواب ووایي. له دې پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلي چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مکوم
ایوار از بداس شیخ خبر چه گلمان شهیده
دا سچی روی مچلی د دې کینیډي ربرخه د ګلمن وزیر هنري حادثو ته ځانګړې شوې ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې مې راډه کې سوې. بیا مې اوسو دقې پرې خاوډو بیا مې بیا شروع وکړه بیا مې سترګې راډه کې سوې.
ګلمن ته د یو شمېر افغان شاعرانو مرسي هم لرو.
اخلي په تندې باندې د وره لسنګسار و دې سوځولا لکه زخم ټول لاره
د د شعر راس پړو چې څنګه شاعری کړي
دا تفکر چې ملنګ جان لره هغه د پدغه پیړۍ کې بیا وړاندې
او په دې خبرونه کې یو بل ویر هم کوو. نورستاني شاعر کشتون یار ومر
نام پرتوم ت تنگ بوئی لا پرتوم ت تنگ بوئی
زام وجود يم خاور کېګم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل شکرته زده سره او مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کله کتور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمه دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونی د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو. پو ګلمن باندې د جولای پر 1 په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ ټپی کړ خلکو روغتون ته انتقال کړ ډله ډله ولسته د پښتنې تورغی دعاوی ورته وکړي خو د جولای په 11 د مړینې خبر خپور شو. له اسلام آباد د رسمک تر ستخیل کلی پوری د ګلمن د جنازې ته ترنوي لپاره دومره ولس راوتلی وو چې شایي د هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وی راغون شوي. دغه ویر انځورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی.
اخلی په تندې باندې ډبره له سنګسار و دې سوځوله لکه زخم ټوله لاره چیرته روان لکه د مست وینو دار جار د لټپو ملنګ جار لا کزار والو ته ل زخم لکه ور لا لا زار اونی صدا غشه تلیندې زموار اسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټی کی خاور د دل پر وطن نیولې مینې نه زونو غندې مست و سرشاره غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زارا څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار څه پاتن اس کشولا تاو کله اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړه تل دار یم ين ساقي زړه چاودن نه برکې نه و دا زمغ مجنون دی مجنون نه برکې نه و مست آزادی نارا کفن کې وې سارا ما وې کزه لاړم خو زه بیرته راغلم یارا دا چې غدې خبرګ شي د تارو کې روزګارا لنګ دې دا لار شي دا لار د خونکارا کړي کړي ازغن مزای تاو ترې توره مارا نه منم دا نه منم دا د شرم سپاره کېګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا
ګیلمن په خپل ژوند کې پوهیده چې د ویر به ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې توبې بابا سه زکه چې زده شپګو خويندو کشرې ورور یا
ګیلمن دا وړاندې نه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پیشګوئی کوي
لالیا دغه انقلاب ده زړه بن ماته وې یو ورځ بداسي یو ورځ بداسي شي خبر چې ګلمان شهید ده دلارو بر پښتون افغان له سرمان شهید ده
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شعرونه ویل دي لدی ټلی شریفی فیضی خپل شتي راسادي رادیو ادبی مجلې ته د واتس اپ لاري را لې شلې ده
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم په ټغر ناست زخم زړونه لرو بر شول د غم په ټغر ناست زخم زړونه لرو بر شول بوې د مشکو له ختن نه کاډه وکړه د لوی افغانستان ارمان پوره نشو د لوی افغانستان ارمان پوره نشو خلی بلبل لته چمن نه کاډه وکړه موری بورا خوری ورارا خڅه کندا موری بورا خوری ورارا خڅه کندا زلمی تو بلدی مسکن کډ وکړه پسروخ کو فیزینا استغم تالا کړه پسروخ کو فیزینا استغم تالا کړه چګلمن لدی گلشن کډ وکړه چګلمن لدی گلشن کډ
د ګلمن په ویر په خپل رسنیو کې غنو لنډې لیکلې دي په وی لنډې کې وایي ملي ماتم د جهان خړ دې ګلمن مړ دې ننې خاورو تسپارینه په بل لنډې کې راغلي د ګلمن جنازه راغله زړه دې تکیا کړه په دیوال کې شتلا سونه او یو بل لنډې ده ګلمن چې زورته ګورم واسمه د خدای په چارو نه رسیمینه دا افغان شوز آنلاین ادبی بهیر وی غړي فهمي دانش بیا ته ګلمن په ویر کې په خپل لنډي ویلي او زمزمه کړې دي
ګلمن شهید شو پات نه شو سب پر هر زړګي تر کوما ګرځو ما تر کوما ګرځو ما تورو خاورو بندی وانه یارا زبدی قبر تا ترکما ناست یما ترکما ناست یما استا پتلو ټول ملت خاور شو خاور دی ټول استا پرقیبانو شیمینا پرقیبانو شیمینا سما د وطن ارمان پرن شو هر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا ګلمن د پښتنو د سر تاج و نن یې زکا هر پیغلا پټ پکې یاد وینا او پټ پکې یاد وینا د ګلمن د زړه ارمان پرن شو لارمانو نا تک تړ گئی د تور لا تورینا تور لا تورینا او په بلتانه ماشمان نشاړ یارا ستا په بلتون کې ټول ملت شاړی میانا ټول ملت شاړی میانا ستا د بلتانه په ویر کې یارا رنگ میالو تنس یوازی ناست یما او یوازی ناست یما موری یوازی پغم نتا دد پغم کی طول ملت ویر کوینا او کوینا غم دی پزړه باندې غم جن کړم لتور وینو ډک زړ گئے بتور لا توڑما تور لا توڑما گیلا مند خاورو لائق نو خاور دی دد پر رقیبانو شیمینا اور رقیبانو شیمینا
داخلي دانش پلانډوي کې ودا وا چې مور یوازې په غم نه ده د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه لیکواله پاکیزه ارزو د ګلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړه توپ کې د میندو په لاسونو سترګې مو پټوي
پښتو کې یو متل دی په ښه اولاد مور پلار یادېږي د ګلمن له شهادت سره زین نور خبرې هم راپورته شوې پدې هم پېدو چې ګلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده سرسپارلای مبارز ده سره لدې چې ګلمن ډېر زده کړم نه وکړې سیاست هم نه ولوستای د مبارزې په برخه کې څه مثلا یا کوې شي ټریننګ یا د سیستم نه ولیدل خدا سرهغه پدې کې دومره ډېر قوت وو پدې کې دومره زړورتیا و د لدله چاز د کړیو دا دای له کومه اخیستی وو یو خو زما په نظر ګلمن بل خپل ټولنې چون پښتانه ټولنه ومن میړانه ته پیژندل کیږي لدې متاثره وا ګلمن باتمن خپل تاریخ لوستای د خپل پلرونو او نیکونو د سرخندونو تاریخ په لوستای او بل تر ټولو مهمه دا ده چې ګلمن له زندانه را خلاصيږي په ویډیو کې د مور لیدر کیږي او په غوې ویډیو کې ګورو چې بعد لا ته میا سوچ ګلمن شهید ډیر شکنجه سوې مو مور ډیر نورمال حالت کې ده او خان دی او په ډیر خوشحالي غږیږي په هغه کې خبره دا سی ویل کېده چې د ورتل چې د خپل میړنو کار وي دا د حکومتونه وی خبرونه چې ته شکنجه سوې یا زورې د میړاني خو هم دی لپاره وي نو دا چې ګلمن دومره زړورو دومره قوي وو د دې تر شا د دې داسې میړانې قوي او مبارزه مور وه د ګلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هیڅ شي څخه هم نه ډارېدو هغه خپل سر هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره د قرباني لپاره یې ښی وو ما دغه سي مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې ویاسي کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخې مبالغه راته ښکارېده خو ما د ګلمن له شهادت او د ګلمن په مبارزه کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسلا ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو بلکې دا ټول واقعیتونه وو د همغې تاریخ د هغه میندو د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه هم داسې میړني او قهرمان اولادونه لکه ګلمن شهید سیږي او همداسې تربیه ورکول کیږي او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګلمن مور ته وویل چې ګلمن شهید سو دی وخندل ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه خو چې بیا مې ورته وویل چې ګلمن شهید سو دی وویل چې زه خبره یم چې شهید سو ما تاسو سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه او ته ګلمن ناس یو ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده نو تاسو خپل تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني یقینا دا میندې دا ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ میرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل پرونم پې نازېدل ننم پې نازي او سبا به هم په داسې میړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي
د ګلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دی ویل شوي د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر به هنرمندې سهیلا کامران د ګلمن انځور جوړ کړی دی لدی په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي
چا به دومره کل نه خلک په ژوند نه ویراوي کړی لکه ګلمن سي په مرګ راوي کړلو ګلمن سره لدی یو شاعر شخصیت وو یو مبارزه افغان فکر او لول جرات لرون که استر انسان و گلمن ده حق لاری تکار وکر گلمن ده خدای جلاله طرف یوستر هستی و هغه څوک چې له هیواده له افغانستانه ځان قربان کړ دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري، نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نشي بیلولی. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولسپالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی. او ګیلمن او د ګیلمن صاحب غیرت او احساساتو ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې، بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې، خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي:
کمه دستا پښو کې دلی اوربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغل خپل تاریخ ته تومتی بشما، او کده بدن وینه مې تو یشو په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردی بشما.
ګیلمن با په بندرونو او مجلسونو کې په خپل سندرو کې هم افغان جونیا او خواندي نه هېرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړی، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
شهید دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے پر دې چچېږي پر دې چچېږي سوري وکم جانان شهید دے دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے زاد خړ پړا صدم کې ما خام دې ولف زاد خړ پړا صدم کې ما خام دې نن د وطن وې نن د وطن د مالاله پیغله پیزوان شهید
دې. د ګلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غام دې. دې پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشقي شعر کې هم د خپل ولس غم شاړه. دې په یو شعر کې وای:
وای پرون لیلا د سی په چلول کې ګیله کولا، پرون لیلا د سی په چلول کې ګیله کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنې سرې رنگینې کیسې نه پیژنې. چیرې یو ورځ خو د زما شنکي خالونه یاد کا، یا مې چشمان، یا مې د سرو شونډو سرونه یاد کا، یا مې د تورو زلپ ول په ول تارونه یاد کا، یا خو مې چیرې د بنګړو ډک مړوندونه یاد کا. چیرې یو دوې کیسې زما په تور ور بل ولی کا، یو دوه زما په دې نارې غاړه غزل ولی کا. چې زه ډاډه شم چې په ما پورې سندرې لیکي، زما د سپینې خولې وړې وړې خبرې لیکي. چې کله وستایې زما د مخ سرخی لالیا، بیا دې منمه هر یو شعر او شاعري لالیا. ما هم په غوڅو وچو شونډو ورته مړه وخندل، زړه خو مې نه کېدو، په زور مې په ډک زړه وخندل. ما ورته وویل لیونې دستا ګیله په ځای ده، زه یې منم دستا هر یوه کیسه په ځای ده. دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی، دا هم منم چې دستا اوسن د ستایلو وړ دی. هر یو انداز دې په غزل د یادولو وړ دی. خو زه څه وکړم، پښتون یم خیاره درومي، قسم په خدای کمې په خوله د عشق ټپاره درومي. څنګه یې ولیکم، زمیر اجازت نه راکوي، ما ته د وران وطن تصویر اجازت نه راکوي. چې شنه خالونه لیکم، شنه لوګي بارود را یاد شي، هغه د کلي په جومات د بمبار دود را یاد شي. چې سره لبان لیکم، نو سرې وینې مې زړه ته راشي، د زلمي ورور تاوده تاوده وینې مې زړه ته راشي. هغه د پلار په مخ پرته وینې مې زړه ته راشي، هغه د مور په سر چتلې وینې مې زړه ته راشي. نن نو زبا څنګه ستا په مخ سرخی یادوم، په مخ پرته خاورې د خوار یتیم بچی یادوم.
د ګلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو، خو لومړی به د دوی نظر ته سره شریک کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلیو.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره، د هغه سره به البته ځینې بیتونه، شعرونه، غزل به په وزن، په طول، په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته، زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته، هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي، غټه کیسه وي، بیا یې په نظم کې راغونډه کړم، او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم. خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم، دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی، په هغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعري کولای شم.
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه چاپ کړل، مجلې راوېستې، یوه ډله منسجمه او منظمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې ور واوښت، او هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو کسانو خپل کړ، په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. د پوهنتون استاد پوهن لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی. له دوی به واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلی دي.
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیناً هماغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبوي. باچا خان په لږ ورو بڑا باندې او دوی لږ په جذباتو کې، نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت، یو بل شاعر ګیلمن په نوم رامنځته شو. د دې دواړو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله، ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله، او دوی ولیدل چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملی اوزانو غیږې ته پناه وروړه او هغه وکارول، نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل، او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د په دغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یوه ده، د دغه یویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړه، لکه دا د ترهګرۍ لفظ ډېر وکاروو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار د ده په دغه نظمونو کې راښکاري، دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه یې ورته ورکړې ده، هغه دغه سړي عینن کارولي دي. ما ته د په دغه برخه کې دغه د سبق پیرو ښکاري.
ازمون صاحب که چېرته ورته وکتل شي، ملنګ جان لا پایله هم شعرونه ویل، عشقی شعرونه ویل او مذهبی شعرونه ویل. خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کړي. لیکن ګیله من داسې ښکاري چې ده له پیله شاعري نه کوله.
بالکل ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته خاپوړي کړي چې کیسې شته، یعنی هغه دودیزې کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغسې شاعر شو. هغه د چاربیتو سره آشنا و، هغه د ټپو سره آشنا و، هغه له ساز و سرود سره آشنا و. مهمه خبره د سرود او ساز و، ټنګ ټپور وه، دا ټولو سره د آشنا و. هغه په خټه شاعر و. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف دا مضمون بدلی. ګیلمن هم یو اړخ ورسره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنیو سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه یې زمزمه کړي دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، ده هغه زمزمه کړي دي، هغه یې ویلي دي. یعنې په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز و سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو د هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او د شعر ته ور داخلې کړې. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړې دي ویلې دي. البته په شاعرۍ کې دا شی نه رښتیا هم نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعری اوس چې موږ ته راپاتې راغه مې خپلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې ده څنګه را زوکړی شوی دی نو ورسره جوخت دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البدیهه ویل کېږي، نو ده فی البدیهه شاعري کړې ده او ده خو زده کړی هم نه و. ملنګ جان هم زده کړی نه و. ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیکو لوستې زده کړ. ده چې دی د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی خو بیا نور پرېښی دی او د ده ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې دا به هم نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي که تاسې وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آسمون صاحب، که هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوي چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې ملنګ جان هم مسی شعرونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوي چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پې ممکن ډېر غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو دا چاپیریال دا زماني پیښې دا خو د شاعر په اندروني نفسیاتو باندې دا هم اپی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنی دا خلک خو مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شی ریر دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه او هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو. تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه، دا د ځکه چې دلته یو هیات راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړی و چې چاغو کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې و هغه پښتونستان و، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړې نه ده دلته خو مبارزه سره کولای شي لخرې یوستې شي او په لخرو باندې کله کله یو 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 توپاری حالت راځي مګر هم څه نه ده لکه دا هغه دور د ژبه اوس پیدا کړي دنیا د میډیا د دا خو تاثیر کوي دا د هغه زمانی سره موږ نشو پرتله کولای
د میډیا له پلوه له زمانی پلوه له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نور خالو رسنیو لاري د ګلمن شیرونه تر ډیرو پښتنو پور رسیدلی دي څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پوری پاتې نه وي
تاسو وګورئ اول به د ملنګ جان را شروع کړو د ملنګ جان ترانه چې دی وسم د خلکو په غوګونو کې دي وسم خلک په کورونو مجلسونو په خادیو کې داغه چاربیت توسم خلک وګدي ځکه هغه کې عام معلومات او عام پند او عام خوګلنی پکې و دا ټول پکې و ان د فکر د ورکول یو وسیله هغه و هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې بیا غدرا ژوند شو ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي نو چې تاریخ تکراریږي دا پیښه مسر تکراریږي اوس د میډیا دا ور ده او اوس خو تر هغه لا زیات د غرسول کیږي ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو لاري او د کابل رادیو د مغولندو چپول لاري سیمه به خبره ولا خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټول دنیا خبريږي او د ځوان ګلمن ځواني مرګ ګلمن د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره دی وسیلې په توګه کار واخص او هم د ملنګ جان نقش قدم نو موسیقي نه واخص کدا عادی دغه شیرونه ویلا ویلا کدا وسم چې زموږ تاسې په دې فیسبوکونو کې تر دې ډیر جذباتيان شته مګر دا وی یو کمې د دو په پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیره ډاګیزه او سپین او انقلابي و او دغه خبره ده چې موسیقي دا ټنګ ټکور دا د یو بل خزره وسیله و او ام دې سه وسیله و زری د ترنړیوالو پر دغه غوړساو دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورس یو اندرسه خو د ګلمن دغه شیرونه چي دي دا به تر ډیره پورې پاتې دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره د نورو نسلونو د پاره یو پند وي
اوسمن څه کچرته د شیر د نقل پلاوه ورته وګورو کیدیش چې څوک وایي چې د ګلمن دغه شیر د وزن پلاوه دلته دغه مشکل لري کیدیش چې څوک وایي چې دلته په شیر کې فرزن د شواریخ شواری خبرې کړې دي لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نه وي او په ګلمن او ملنګ جان کې وو او شته هغه دا ده چې صداقت او چې نه لري رسیدل په دې شیرونو کې
بالکل یو فکر ده او ورسره صداقت ده دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو او بل خبره تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه دي کې شاعري کومه ده دي کې احساسات دي جذبات دي او تفکر دي چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته شاعر خو دیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي وسه شاید دا خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي مګر پاره کې به ورسره سمګه فکر لټو دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وته له هغه پیغام رسول د پاره د غزمکه انتخاب کړه د اوزان انتخاب کړه بل په ولسی سب کې دا دوړ ولسی نظم ویون کړي په ولسی سب کې د موسیقي چې دا د ځان پر د الفاظ راکاږي الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه او همدارنګه د وزن په خیال کې نه دوی د هنګواري او د موسیقي په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي نو کومک دا د موسیقي له کورونو نه کله وباسو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن مخې نیمګړتیا لري د قافیوي جوړښتونو مخې باندې نیمګړتیا لري هغه په زیاده بیا خو موسیقي چې دا هغه یا ټنګټکور چې ده هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دا په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ده دا مثلا د تخیل شاعري نه ده دا د دې تخیل بیخي کمزور دی لا په کې ډېر کم وی یا په نشتی سره دی مګر دا یوازې د جذبات او د فکر د رسولو دی وسیلې شاعري ده
او د صدق شاعري ده صداقت چې دی وایي چې حد نه لري
او د صداقت او سپیشلتیا
چې ګلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري دغه دی حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همدا سینه ده
بالکل دا یعنی دا 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 هغه د سپیشلی زړه غږ دی چې هغه عام وجه به کوم وایي چې بیرته یو بل زړه تلار کوي کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي دا نو هغه نهایی د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی او 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 یو حد ته رسېدلی، مګر نور 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 بیا دا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایي چې دا هېڅ شی نور حد نه لري، هرڅه چې ور زیات شو خو بس
او بس دی او د زړه له تله یې ویلي دي. ډېره مننه اسمو سر، کور ودان کور ودان.
ستا په بالکل دومره غمجن یا غمجن یا ما چې حد نه لري، ستا په بالکل دومره غمجن غمجن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، په غمجن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري، ستا په بالکل دومره غمجن.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغي له امله د یو شپې د کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالي کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوریت نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار و. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتو موت تنگ بوی
دا غږ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخې ماهر ډګروال شیرت علي خان غږ دی چې د پلار لارښوونې او هڅې په خپل شعر کې ستایلي.
لا پرتو موت تنگ بوی
زما مهربانه پلار تا ما ته لارښوونه وکړه. هو تا ما ته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه. زما مهربانه پلار تا ما ته په تورو شپو کې د رڼا زیر راکړ او تا را ته په تورو شپو کې روښانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لارښوونه مې په تورو تیارو کې لار وموندله. زما مهربانه پلاره تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربانه پلاره دا ټول ستا لارښوونې وې چې روښانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله. ای مهربانه پلاره ای مهربانه پلاره. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي راډیو ته وویل په 1924 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام خونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربی شونځي کې شاملېږي کابل کې او حربی شونځي څخه وروسته حربی پوهنتون او حربی پوهنتون کې مخابره په بخش کې په عالی نمبر فارغېږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطحه همدغه رشته کې تعیني. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترین مډالونه اغست مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غنی خوانی ولسمشر له خوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایت په مور کې تعیني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولې او تعلیم ته هڅول.
کله چې په خوانی نظام سکوت وکړه ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې په غرب کې اوسېد په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته هغه قابل کورې پرېغوسته نورستان ته لاړ وې امدلته مړ کیګم امدلته باید دفن شم. وطن سره به نهایت مینې لرل. هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناسو مجلس وکړ. ان نورستانی کلتور فرهنګ سر بی نهایت مین محبت لرل. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګیرو سر کې ناسته ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش کول چې نوې نسل څخه د څلوېخ کلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیردالی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
چه ده سن شور ما شور یه ما شر و سن چه ده سن شور ما شور یه ما شر و سن پکاز کته کور دمت مارو سن پکاز کته کور دمت مارو سن چه ده سن شور ما شور یه ما شر و سن چه ده سن شور ما شور یه ما شر و سن چه پز کریے خلوت بت کنا کیجی
چه پزه کری خلوت بود کده کیجی دا حقات سنم پیاد می جگرو سو دا حقات سنم پیاد می جگرو سو چه دا حسن شور ما شور یه ما شر سو چه دا حسن شور ما شور یه ما شر سو پکاڑ کا تے کور دا مجما روسو چدا سن شور ما شور یہ ما شور